د سهار لاس په چې شوي دا ازادي رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله زحمت شي برکوم په تخنیکی برخه کې د اسف حبیبی منندو يم چې مرسته سره کوي د خبرونه په منځني صفه دولش پښنوي په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاٹ کام کې نیول شي یو شمیر طالبان او ازادي رډو ته د سولې د خبرو په اړه کې معلومات ورکړي دي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي خبرونه ناجا صافي اوروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري پاکستانی چارواکي وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې موافقین نوري وسلوالي ډلې هم خبرو اترو ته هڅولي د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار رئیس جګړه روانه ده او پاکستان د هند د امنیتي ځواکونو د ادارت کړي ده چې د کشمیر د لنجمنې سیمې د سرحد پوګدو کې و پاکستانی عسكر وژلي د خبرونو تفصیل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنه غړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللی په قطر کې د طالبانو یو سرچینه چې نه غوښتل نومي وښتل شي ازادي رادیو ته ویل چې دا درې تنه به په پاکستان کې لمیشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع سلام مشورې وکړي په قطر کې د طالبانو د سرچینه ازادي رادیو ته ویل مولوي شهاب الدین دلاور مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوی کې شامل دي چې له دوه څخه پاکستان ته تللی دي بلورته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې موافقه نور وسلوالي ډلې هم خبره تر ته حسولې دي د پاکستان د اکسپریس ټریبیون ورسپانی د راپور لمخې خغلی عزیز د سرګندونی 13 ورځ په اسلام آباد کې ل کابل ورغلی هغه د غیر دولتي پلاوی ته وکړي چې د افغانستان د پارلمان د دفاع وزارت د سولې د عالی شورا او د مخکینی حکومت ځنی غړي کې شامل دي خغلی عزیز د غپلاوی ته د وینا پر محل ویلی چې پاکستان هڅه کوله چې د طالبانو ټولې ډلې وهسوي سو د سولې او بیا پخلاینې د پروسی برخه وګرځي د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده د ننګرهار چارواکي وایي دا جګړه د جمعې په سهار د داعش له خوا په سیمه کې له بریدونو پیل شو چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاسونکوونکو له مقاومت سره مخ شول د ننګرهار د ولایت ویان اته الله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې داعش وسلوال په سیمه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې
په دې جګړه کې سره 50 سجيات ولسی وګړي زموږ ته پیل شوی دي ضرور کسان شهیدان شوی دي د ملکي وګړو د دوی د ډیر څه خزيات کورونه سوځول شوی دي نن چې کوم بریدو په دای شوی دي تقریبا ضرور 50 د ایشانال ته وځل شوی په وای بریدو کې سرګو وی سجيات په مها مها جګړه کې دوی وځل شوی دي جګړه اوس هم دوام لري
اته ولا خوګیانی ویل چې د داعش تر ولکې لاندې سیمه کې هم ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وخته خو نو موړي د دقیق شمیر پاره سونه ویل د داعش ډله د ننګرهار په چین هسکی مینې کوټ او د پچیراګام ولسوالیو کې فعال ده بلورته د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار رئیسې جګړه پیل شوې د کونړ امنیت قمندان جمعګل همت ازادي رډیو ته ویل چې دغه جګړه ورسته له هغه پیل شو چې وسلوالو په نورګل کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو حمله وکړه نو موړي ویل چې په دغه جګړه کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وخته خو په دې اړه د دقیق شمیر پاړه سونه ویل او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 پېته افغانۍ نوي پوله یو اروپایي یورو یو او افغانۍ بیا پوله یو انګلیسي پاوند اتیا افغانۍ یو سعودي ریال ول څه افغانۍ 15 سلويخت پوله زررنی تومان اتل لس افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلدارش پکسو درویش افغانۍ پاکستان د هند د امنیتي ځواکونو د ادارت کړي د چد کشمیر د لنجمنې سیمې د سرحد پوګدو کې و پاکستانی عسكر وشل دي د هند سرحدي ځواکونو پرون ویل چې دغه و پاکستانی پوځیان ورسته تر هغه وژل شول چې دوی د هندي ځواکونو هدفونه پنه خکړل د هندي سرچینو په وینا تر دې مخکې شپه د وسلوالو یوې ډلې هڅه کوله چې د هند هیرانیګر سیمې ته داخله شي، خو مخه یې ونیول شوه. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا وویل د هغه د هند د ادا یو مخ به بنسټه ده چې و پاکستاني سرتیری ووژل دي. چارواکی وای په شمال قطب کې د روسیې په یمال ټاپو کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوی دي. په پیښه کې 3 تنه ټپیان شوی دي. یو ټپي روغتون ته انتقال شوی او د چارواکو په وینا د 2 نورو ټپیانو درملنه د پیښې په ځای کې شوې ده. ریانوستي روسی اژانس په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 22 تنه یاد کړی. چارواکی وایي چې د هوا د خرابوالي له امله د پیښه رامنځته شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشکار تروی ترکیه او عراق یو داسې ابتدایي موافقې ته رسیدلی چې لمخې ترکیه ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د ښار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. کارتر په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان، د دې هیواد له صدر اعظم بنیالی الدرم او د دفاع وزیر فکری اشق سره ترکتن ورسته ویل د دې موافقه پر جزئیات لا هم باید کار وشي او بغداد باید په نهایي توګه تایید کړي. خو نوموړي ویلي عراق پر دې پوهیدلی چې ترکیه باید په عراق کې د داعش پر ضد عملیاتو کې رول ولري. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سوریې په حلب کې د خنړې او بریدونو په اړه د ځنګړي او سیړنو غوښتنه کړې. د غوښتنه د دې شورا په هغه پریکړه لیک کې شوې چې پکې د سوریې پر حکومت سخت انتقادونه شوي دي. د پریکړه لیک په متن کې چې برتانیې وړاندې کړی و په مقرر ډول د بشار الاسد د رژیم هغه عملیات غندل شوي چې له یاغیانو څخه یې د حلب ښار د ختیځ د برتانیولو لپاره پیل کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د طالبانو یو پلاوی له قطر پاکستان ته تللی او روانونه به په سعودي عربستان کې د سولې خبرې هم پیل شي. بل لور ته د قطر د دفتر یو پخوانی مسول د طالبانو مشر ملا هبت الله ته داسې وړاندیزونه کړي چې د طالبانو له اصول سره سم نه ښکاري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه نصر الله ستانګزي نظر اخیستی.
دا بل سیره پر دې چې یو عمیق اختلاف نه نمایندګی کوي، د دې نه هم نمایندګی کوي چې د طالبانو په مشرانو کې د موضوع تغییر په چارچوب لحاظ محسوسي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
زمونږ هیواد په جنگ کې دی او صحت زمونږ نړۍ لري پاتې دی، موږ یوازې په دې هڅه کې یو چې ژوندۍ پاتې شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د سترګو ناروغۍ ته ځانګړی شوی. د طالبانو د قطر د دفتر دری استازي اسلام آباد ته تللی. په دې اړه په قطر کې د طالبانو وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې د درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلا مشورې کوي. خو ګارډین ورځپاڼې د ځینو طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د قطر د دفتر د استازي به له پاکستاني چارواکو سره د دوی او د افغان حکومت ترمنځ د سولې پر احتمالي خبرو وشخیشي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د طالبانو د قطر د سیاسي نمایندګۍ درې تنه استازي پاکستان ته تللي. د دې سرچینې په وینا دوی به په پاکستان کې د میشتو طالب مشرانو سره د دوی او افغان حکومت ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه سلا مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سرچینې همدارنګه وویل چې پاکستان ته تللی د هیئت به په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره د یو شمیر افغان طالب مشرانو په وروستیو نیونو هم وغږیږي. په قطر کې د طالبانو د سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه هیئت کې شامل دي چې له دوه څخه پاکستان ته تللی. د سرچینې کسان هم پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د دې اساسو د سفر هدف هل تلمیشتو طالب مشانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلام مشورې وخودي او وی ویل چې له پاکستانی چارواکو سره به یوازې د طالبانو د ورستیو نیونو په اړه غږیږي. خو د ګارډین رسپانې بیا د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو له خولې ویلي چې له دوه څخه پاکستان ته تللی د طالبانو دا هیئت به د پاکستان امنیتي چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو پر مسلې بحث کوي. ګارډن رسپانې د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې دا درې تنه طالب استازي د چهارشنبې په ورځ له دوحې څخه پاکستان ته روان شوي. ګارډن دا یو لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي د طالبانو هیئت به له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي او هغوی سره به وروستي معلومات شریک کړي. پاکستان ته له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د درې غړو د سفر رپورټ په هغه رپورټونو پسې خبرېږي چې وایي د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي دوه ځلې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې کړې. همدارنګه د پنځشنبې په ورځ د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا اونۍ په سعودي عربستان کې له افغان چارواکو سره د سولې دریم پړاو خبرې پیلېږي. د جمعې په ورځ په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته له دوحې څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د هیئت دوه غړي مولوي شهاب الدین دلاور او ملا جان محمد مدني به د نعیم وردک سره یو ځای د دې اونۍ په پای کې سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به خبرو اترو کې د طالبانو په استازیتوب برخه واخلي. تر اوسه پورې طالبانو پاکستانی چارواکو او افغان حکومت په رسمي توګه د وروستیو پرمختګونو په اړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویان زبی الله مجاهد سورز مخکې په وی خبر پاڼه کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قطر کې دي د دوی استازو له افغان حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې وي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ قطر کې د پاکستان له حضور پرته د سولې د خبرو رپورټونه خپاره شوي او راتلونکي اونۍ ویل کېږي چې دواړه لوري سعودي عربستان کې خبرې کوي، پاکستان ته د دوحې څخه د طالبانو د دفتر د استازو سفر ګڼې پوښتنې راپورته کړي. ګارډین رسپانه وایي سره له دې چې پاکستان هم د طالبانو په واک ته رسېدو او هم د ناټو په وړاندې د دې ډلې د مقاومت په بیا تنظیمولو کې د دوی مهم متحد وو، خو د طالبانو په تحریک کې دننه یو شمېر طالبان د دوی په چارو کې د پاکستان له لاسوهنې ناخوښه دي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې طالبانو افغان او پاکستانی چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې د طالبانو درې مشان د یو لړ غونډو لپاره اسلام آباد ته تللي دي. د دې اژانس په باور دغه طالبان غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د هغو خبرو په اړه سلام مشوره وکړي چې په وروستیو کې په قطر کې د افغانستان د حکومت له استازو سره کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې دی له دې غونډو خبر دی خو نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل. د راپورونو له مخې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د حکومت استازو له طالبانو سره خبرې کړې وې او تیره میاشت هم دواړه لوري په دوحه کې سره غږېدلي وو. بلورته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید طیب آغا د طالبانو لیکو د جاسوسانو د استلو غوښتنه کړې ده. طیب آغا په ویل کې د طالبانو اوسنی مشر هیبت الله اخوند ته په څو مادو کې خپلې غوښتنې بیان کړې دي. په دې غوښتنو کې د طالبانو لیکو د جاسوسانو استل، د اسلامي امارت نوم په تحریک بدلول او ځینې نور مسایل شامل دي. صفی الله ستانکزی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله ستانکزی سره په دې اړه خبري کړي او هغه لوله هغه پښتنه کړي چې د دې لیک خبرېدل په څه معنا دي او د څه ښکارندوی کوي.
زه فکر کوم چې اساسا د طالبانو ترمنځ د ملا عمر د مرموز مرګ وروسته انشعاب راغلی دی که هیڅ شک نشته، او بخصوص د دوی په رهبري کې دا وضعیت لیدل کېږي په سیاسي لحاظ. د یو خوانه دا مسله ثابتوي، له بلې خوانه لیدل کېږي چې په طالب په رهبرۍ کې موجوده حالات یا موجوده تعریف چې د طالبانو له غورځنګ نه کېږي د هغې په سر هم شدید اختلافات وجود لري. نو زه فکر کوم چې دا برسیره پر دې چې د یو عمیق اختلاف نه نمایندګي کوي، د دې نه هم نمایندګي کوي چې د طالبانو په مشاله کې د موضع تغییر په سیاسي لحاظ محسوسي.
خاله استاد، یو څه بل چې دوی اشاره کړې چې جاسوسان د لیکو وباسي، دا په څه معنی ده؟ یعنی د طالبانو په مشرانو کې هم دومره په دې کچه بې اعتمادي منځته راغلي ده چې بل اخره د جاسوسانو خطاب کوي او وایي چې باید دوی وېستل شي؟ په څه معنی ده؟ آیا په ښکاره توګه باندې د ګاونډي هیوادونو ښکېلتیا په دې کې دوی تاییدوي که څنګه؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو په صفوفو کې باید مختلف استخباراتي سازمانونه په تېره بیا د ګاونډیو هیوادو او په خصوص د پاکستان استخبارات لاس لري. او زه فکر کوم چې دا یو پیغام لري، او دا پیغام دا ده چې دا جګړه په حقیقت کې پاکستانیان مخته وړي. نو د طیب آقا خبر همدغه معنا لري چې فکر کوم شدید تاکید به همدغه ځای ته.
یو څه بل چې ښاغلی طیب آغا د سیاسي دفتر مشر په قطر کې او بیا ډیر وخت د دوی مشري هم د طالبانو لخوا ومنل شو، په مذاکرو کې هم یو ځل دوی نوم راغلی و، څه تاثیر کولی شي بالاخره په دننه افغانستان کې هم کېدی شو دوی ډیر زیات نور کسان د دوی لیوالتیا ولري، د دوی د مشرۍ څومره تاثیر کولی شي؟ په خپله جګړه کې به څومره تاثیرات راولي، څومره به کمه شي جګړه؟
برسیره پر دې چې په جګړې باندې تاثیر لري، په مورال باندې به هم شدید تاثیر ولري. په دې کې شک نشته چې د طالبانو هر یو مشر چې په رهبری شورا کې موقعیت لري، ځان ته طرفداران لري، ځان ته افراد لري، دا تاثیر لري. او دا خبره د انعکاس هم لري چې دغه اختلافات دغه سرحد ته رسیدلي دي چې اوس په علني شکل مطبوعات ته هم درس کوي.
استاد، یو څه په آخره کې په لنډه توګه باندې، افغان حکومت ته څه پکار دي؟ ویل کېږي چې ځینې غیر رسمي خبرې سوي دي او لا هم کېږي، په دغه حالت کې باید څه وکړي افغان حکومت؟
زه فکر کوم د افغان دولت دغه ستراتیژیک سیاست چې غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي او هم بین الافغاني دغه ستراتیژي باید تقویت کړي، او له هر ممکن فرصت نه چې دغه لړۍ تقویه کولی شي لږه باید استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنکسی وو. لایوی خبرتیا ورسته د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې اړه چې په دغه ورسپانو کې په کتنه کې هم د سولې مسله یاد شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفد ول شپښنه په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری خبري شي، او په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو پوری آشنا رادیو اوریدل شي. نسیم شفق د کابل نننې ورسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نن یو رسپانو خپل مطالب او تبصری تر ډیره په افغانستان کې روان امنیتی وضعیت او د سولې په اړه ورسته او پرمختګونو ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله ته د سید طیب آغا د لیک په اړه یو مطلب خپور کړی چې په کې راغلی د طالبانو مشر او کمیسیونونه دی له پاکستانه ووزی. په مطلب کې راغلی سید طیب آغا ویلي چې له بهرنیو استخباراتو سره اړیکې تباهۍ او شر ته لار برابروي. د مطلب لیکوال د دې لیک یوه بله برخه هم راخیسته چې په کې راغلی طالبان د هغه کسان چې د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې لري له خپلو لیکو وباسي. د ورسپانې خپل سرمقاله د بشپړه سولې څو وخت راتلی شي تر عنوان لاندې لیکلي، او په دې برخه کې هیلو او خندونو ته اشاره کړي. دنیا ورسپانې هم یو مطلب ته دا سر لیک ورکړی چې افغانستان د تروریزم قرباني دی. په دې اړه مطلب کې ویل شوی چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او تروریستي فعالیتونو ریښه د سیمه په هیوادونو کې ده، او باید د مسالې ته د نړیوالو له لوري جدي پام وشي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د اسلامي نړۍ ستر مسؤلیت دی. په مطلب کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې تروریزم او افراطیت بیلابیل اسلامي هیوادونه په بیلابیلو نومونو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي، او باید د موضوع ته پام زیات شي. د ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو له انکار سره سره په قطر کې د سولې خبرې منلي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومن له قوله ویل شوی چې د قطر له خبرو وروسته پاکستان د طالبانو یو شمیر مهم مشران په خپل خاوره کې ونیول. او ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي چې د طالبانو د کوټې شورا غړو د سولې د خبراتورو لپاره علاقمندي ښودلې ده. خو په همدې مطلب کې د ځینو څېړونکو له قوله راغلي چې طالبان به هیڅ کله مذاکراتو ته حاضر نشي. میلیارمان ورسپانې خپل سرمقاله هم د سولې موضوع او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول او مرستې ته ځانګړې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې کاریاس پر اختیار وغواړي کولای شي د دې هیواد د سولې له پروسې سره د پام وړ همکاري وکړي.
د سولې پاړه دغه یو راپور چې دغه وس له پاکستان راورسید سره ورو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه هرکلی کړي، او ویل دي د شکاري چې دغه تړون نور ډلې هم اتسولي چې د خبرو اترو برخه وګرځي. سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په خبرو اترو کې نغښتي او پر جنگیدونکو ډلو یې ژغ کړي چې باید په دې وپوهیږي چې اوسنی افغانستان سوله غواړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له کابل ورغلي یو غیر دولتي افغان پلاوي سره د لیدنې پر مهال کړي دي. تفصیل له پاکستان په دې راپور کې.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي داسې بریښي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کېده. نورې ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو خو غږ کړی چې هیڅوک په یوازې ځان افغانستان نشي نیولی، بلکې سوله او ثبات یوازې په خبرو کې نغښتی دی. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي عزیز دا څرګندونې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له کابل ورغلي غیر دولتي افغان پلاوي ته کړي چې د افغانستان د پارلمان د دفاع وزارت د سولې د عالي شورا او د مخکینی حکومت ځینې غړي پکې شامل دي. دغه پلاوی د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په بلنه اسلام آباد ته ورغلی دی. دغه افغان پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او همداشان ځینې نور مسایلو خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي ښاغلي عزیز دغه پلاوی ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان هڅه کوله چې د طالبانو ټولې ډلې وهڅوي څو د سولې او بیا پخلاینې د پروسې برخه وګرځي او ټینګار یې کړی چې موږ به د سولې او بیا پخلاینې د پروسې د هڅونې په لړ کې د کابل لخوا ټاکل شوي لومړیتوبونه تعقیب کړو. سرتاج عزیز اوسنی افغانستان مختلف بللی او پر جنګیدونکو ډلو یې غږ کړی چې په دې باید وپوهیږي چې اوسنی افغانستان سوله غواړي. دا ایکسپریس ټریبیون راپور له مخې ښاغلی عزیز له دغه افغان پلاوي سره په لیدنه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو وروستۍ ګنګسوی ته په اشاره ویلي، زموږ خواهش دا ده چې افغان حکومت او طالبان خپلې مسلې په خپل منځ کې سره حل کړي، موږ به په دې لړ کې د هغوی مرسته وکړو. سرتاج عزیز همداراز د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی او په خبره یې داسې ښکاري چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولي تر څو د خبرو اترو برخه وګرځي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څه موده مخکې تر اوږد انتظار وروسته لاسلیک شو چې د نورو هیوادونو تر څنګ امریکا او پاکستان هرکلی وکړ او دا یې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم ګام وباله.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې د افغانستان د دولت نور مخالف وسلوال هم سولې ته هڅولې دي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر هیله شي چې د جمهور رئیس لخوا د افغان امنیتي ځواکونو او اسلامي حزب ترمنځ د ډزبندۍ اعلان به په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د دې دفتر ویاند تواب غورځنګ د جمعې پر اساس د رډو ته وویل ډیر ژر به د اسلامي حزب غړي په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د امنیتي ځواکونو او حزب اسلامي ترمنز د ډزبندۍ او د یوې کمیټې د جوړولو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر خوشبینه دی چې دا اقدام به په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د سازمان له تور لیست به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل او په امنیتي ځواکونو کې دغه حزب د غړو شاملېدل عملی شي.
مو امیدوار هستیم که با تطبیق تفاهم نامه و با اعلام
مر هیله منیو چې د دې تفاهم نامې له پلي کېدو او د دزبندې له اعلانې دو سره به چې جمهور رئیس امنیتي ځواکونه تسپارښتنه کړي هیله د چې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمينه برابر شي.
افغان حکومت او حزب اسلامي د روان میاشتې په لومړیو کې یو تر بل د سولې تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې په اساس د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په صادرولو سره امنیتي ځواکونو ته د ډزبندۍ او په امنیتي ځواکونو کې د هغه حزب د غړو د شاملېدو سپارښتنه کړې ده. د دې تفاهم نامې د پلي کېدو د ګډې کمیټې غړي محمد امین کریم آزادی رادیو ته وویل چې اسلامي حزب په 23 ولایتونو کې جنگي جبهې لرلې چې اوس پکې له حکومت سره ډزبندۍ ټینګه ده. خاغلی امین وای چې کارتیا پیښه شي د حزب اسلامي غړي به د حکومت په امنیتی لیکو کې شامل شي.
دا پروګرام به د اجرائیه ګډ کمیسیون لاري چې دا کار ته ګمارل شوی تر سره سي. وخت او څرنګوالي به د شرایطو او د سیمې د وضعیت په پام کې نیولو سره د کمیسیون لخوا اعلان سي.
په خاطر دې په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي ځینو قماندانان او ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټولو جبهو کې له حکومت سره ډزبندۍ ټینګه ده. د دې قومندانانو لړل میرویس ویلی و چې تر اوسه د دولت امنیتی ځواکونو ته دا زمينه نه ده برابر شوی چې د دوی تر کنټرول لاندې ساحو ته تګ راتګ وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د جمعه پورس چې کله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلي اتلان په کابل کې د الکوزي کرکټ نړیوال لوبغالي ته کوزیدل، نو د دوی پر سپورتي جامو شاته لیکل شوي وو سوله او ژوند. دغو لوبغاړو د شلو ورونو سیالي په خپلو کې وکړه. د دې لوبې پیسې د کندوز بې ځایه شویو ته ځانګړې کړې. د یو ټیم مشري د کرکټ د اوسني ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي کوله او د بلې ډلې مشري پخواني کپتان محمد نبی کوله. د دې لوبې په اړه د ازادي راډیو یو اوریدونکي په پیغام ثبتونکي ماشین کې دا پیغام مشته پرې شي.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د جمعې په ورځ کومه لوبه اچولې وه د کندوز جنګ ځپلو او هیوادوالو لپاره، زه د افغانستان کرکټ بورډ نه غواړم چې همدغسې لوبه بیا هم واچوي او د هلمند لپاره د نورو هیوادوالو لپاره. خو د دې نه مخکې باید اعلانات وکړي چې دغه کوم تجاران چې دي، کوم وزیران چې دي، کوم د پارلمان وکیلان چې دي، باید ټول د دغه کرکټ ګروم چې کوم د دې ته راشي او هماغلته یو فیکل چې کوم چې چا څه وسکېږي او هغه هماغلته اعلان کړي او د خلکو ته ورکړي. خو د میش نه مخکې کرکټ بورډ یا دغه زمونږ ملي تلویزیون چې کوم دی، د دې خوانه باید لږ اعلانات وشي چې په فلانکی ورځ باندې لوبه کېږي او ټول خلک دی راشي، چونکې د امنیت هغه به مې خو باید چې هغو د بلې کومې لارې نه بل چې ټولو باندې غږ وکړي دغلته راشي او انشاءالله چې کومک وکړي او مرسته وکړي.
د ځینو راپورونو له مخې د کرکټ په پرونۍ لوبه کې دومره پیسې راغونډې شوې دي چې د کندوز د جګړو له امله د زرو بې ځایه شویو کورنیو لپاره کافي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د سترګو د ناروغۍ په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي او دا درته واضح کوي چې څه کارونه وکړو تر څو زموږ سترګې سمې پاتې شي، روغې جوړې پاتې شي. او په دې اړه هم معلومات درکوو چې څومره کسان په افغانستان کې د سترګو په ناروغۍ اخته دي. د په خبري برخه کې به په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې د هند او پاکستان حکومتونو په کشمیر کې روانه لانجه تر سینما رسولې ده او همدارس د عراق د دولت مخالفه وسلوالو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر دوهم ستر ښار کرکوک بریدونه کړي دي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نادر له خوست پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید د سعودي عربستان په خبرو کې د ګلبدین حکمتیار د ډلې په څیر له جګړې لاس واخلي او د بیا د حسیم لیکي چې 50% باید جګړه بند کړي. مسلم له فراس څخه لیکي د سوله د دولت او طالبانو ترمنځ یو ډیره ښه خبره ده او باید د سوري خبره رامنځته شي. عزیز الرحمن شینواره په راستول سمس کې لیکي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخابخ خبرو ته افغانان ډیر خوشاله دي او هیله لري چې دا خبرې ګټوري نتیجه ورکړي. مریم سادات لمیدان وردک پر استوبله سمس کې لیکلی دی ل طالبان سره د افغان دولت د سولې خبري غټنه کوي سولې باید له پاکستان سره وشي ځکه ک طالبان سولې ته حاضر شي پاکستان نه پریشتي محمد لکندهار د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره کوي چې راپور پروانه خبرونه کې خبر شو دی لکه د سرتاج عزیز یو کلمه مني نور بل خبره مني سنا سادات ل میدان وردک پر استول سمس کې لیکلي دي طالبان ملکیان زوروي په زور پیسې تر اخلي عبدالرحمن ل کابل پر استول سمس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید ل طالبانو سره صلح وکړي د بیا په ورته وخت کې طالبان سولې ته هڅوي او لیکي چې طالبانو نور ل جګړې لاس واخلي ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 اوریدل شي لس په جو دیش ته خښوې لند خبرونه لناجی صافې څخه
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنغړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې موافقین نوري وسلوالي ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار رئیسي جګړه روانه ده پاکستان د هند امنیتي ځواکونو د ادارت کړی ده چې د کشمیر د لانجمنې سیمې د سرحد په اوږدو کې وو پاکستانی عسکر وژلې دي چارواکي وایي چې په شمال قطب کې د روسیې په یمال ټاپو کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه نستنه وژل شوې دي د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر وایي ترکیه او عراق یو داسې ابتدایي موافقه ته رسیدلی چې لمخي ترکیه ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د داعش له وسلوالي ډلې څخه د موصل د خار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سوریې په حلب کې د خونړۍ بریدونو په اړه د ځنګړي وسېړنو غوښتنه کړي
د هند او پاکستان حکومتونو په کشمیر کې روانه لنجه تر سینما رسولې د هند سینما بالیوډ پر پاکستانی اکټرانو بندیز لګاوله یا حل تل ورتګې منه کړي او په جواب کې د پاکستان حکومت پر بالیوډ فلمونو بندیز لګاوله دي فرشته جلال سي لنور جزئیات سره
دواړه رقیب هیوادونه چې پاتمی وسلو سنبال دي د هنر په ډګر کې د یو بل په وړاندې ودرېدل او بل اخرې د کشمیر د لنجې لمن یو ار بیا د سینما او نندرتونونو تر ډګره خوراکړه تر هغه ورسته چې نوی دیلی په پاکستان کې پر یو شمیر میشتو تروریستانو تور پورې کړ چې په کشمیر کې د دوی پر یو پوځي پوسټه په حمله کې 19 وژلي د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي لانجې لا زیات شوې دي هندو ملت پالو په ورستیو کې د هند حکومت ته خبرداري ورکړ چې په پاکستانی اکټرانو او سندرغاړو د ورتک بندیز ونه لګوي په تاوتریخوالي بلاس پورې کړی کله چې د هند په مہاراشترا ایالت کې د ملت پالو یو غوند ام ان اس خبرداري ورکړ چې پر سینما او به حمله وکړي د هندي فلمونو یو ډیر پیژندل شوی ډایرکټر کرن جوهر وویل چې هیڅ پاکستانی اکټر ته به تر دې وروسته په خپل فلمونو کې ځای نه ورکوي دروانی میاشتې په پیل کې د هندي سینما او نندارتونونو اتحادیه اعلان وکړ چې په څلورو ایالتونو کې به د هیڅ داسې فلم یا نندارې د خپرېدو اجازه ورنکړي چې پاکستانی هنرمندان یا سندرغاړي برخه پکې لري د دې ټولو په جواب کې په پاکستان کې هم د بالیوډ یا د هند د سینما پر ټولو تولیداتو بندیز لګیدلې ده
نشا یې پیار کا نشا ہے یہ میری بات یار مانو نشے میں یار ڈوب جاؤ رہو نہ ہوش میں دیوانو کہ جب سے میں نے تم کو دل یہ دے دیا میٹھا میٹھا سا درد لے لیا سنو او پریا میں نے تم کو دل دیا
اسا جی رڈو پمن سنے سپدول شپجن وی پٹول افغانستان کے اوری مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، عراق ته ورسو. د عراق د دولت مخالفه وسلوالو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر دوهم ستر ښار کرکوک بریدونه کړي دي. کرکوک د کردانو په لاس کې دی چې د دوی پیشمرګه ځواکونه له داعش څخه د عراق په جنوب ختیځ کې د ستر ښار موصل د نیولو لپاره د جګړې په لومړۍ کرښو کې جنګي شي. ختیز جنې او بخشې جنې کتون کې پدې باور دي چې داعش خوړی د کرکوک له بریدونو سره په موصل کې پر دوی راغلی فشار کم کړي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د عراق په شمالي ښار کرکوک کې امنیتي چارواکي وایي د جمعې په ورځ وسلوالو او ځانوژونکو بریدګرو د کرکوک ښار دننه پر حکومتي ودانیو او همدارنګه له ښار څخه بهر د برېښنا پر تاسیساتو بریدونه وکړل. ریپورټونه وایي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شوي. په وشل شوو کې د څلور ایراني تخنیکي کارکوونکو په شمول 14 تنه د کرکوک څخه د باندې د برېښنا د تاسیساتو کارکوونکي شامل دي. دا کرکوک امنیتي چارواکو ویل چې د جمعې په ورځ په دې بریدونو کې لستنه وسلوال بریدګر هم لمنځه تللی. دا کرکوک والی نجم الدین کریم دا بریدونه په دې ښار کې د داعش ډلې د پټو شبکو کار بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا بریدونه غندلی. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا وایي چې په کرکوک کې د دې بریدونو پر مهال درې تنه ایراني کارکوونکي ټپیان شوي هم دي. کرکوک د تیلو لپلوه بډای سیمه ده چې د عراق مرکزی حکومت او د کوردستان نیمه خپلواک اداره دواړه د ملکیت ادعا لري. دا خر روسه لاغه چې په 2014 میلادي کال کې تر عراقي ځواکونه د داعش د بریدون لکبل په شاشول د کوردي ځواکونو په لاس کې دي. کرکوک د عراق له دویم لوی خار مواصل څخه چې د داعش په کنټرول کې دی یو سلاویا کیلومتر واټن لري. دغلته عراقي ځواکونو د دوشنبه د ورځې راهیسې له دې ډلې څخه د مواصل د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا پنځشنبه په ورځ عراقي ځواکونه د مواصل د خار په 15 کیلومتره کې پراته د بارتیلا خارګوټي ته ورسېدل. دا په تاریخي لحاظ یو عیسوي میشته خارګوټي دی. د عراق د پوځ یو جنرال طالب شغاتی د جمعې په ورځ په دې خارګوټي کې د کلیسا زنګ وکړنګاو او د دې خارګوټي د ازادۍ د نخې په توګه یې پر ودانیو د عراق بیرغ ودرو. اخوا د عراق یو مهم شیعه مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی پر عراقی سرتیرو او هغه وسلوالو چې په مواصل کې د داعش خلاف جګړه کوي غږ وکړ چې په دې خار کې چې اکثریت وګړي سنیان دي د ولسی خلکو خوندیتوب باور کړي. د سیستانی استازي عبدالمهدی الکربلایی په کربلا کې د جمعې د ورځې په خطبه کې وویل:
نؤكد اليوم على احبتنا المقاتلين.
نن موږ د عراق پر ګرانو سرتیرو بیا هم هماغه ټینګار کوو چې مخکې مهم پرې کړی دی. دا ډیره ضرور ده چې د هغو ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي چې د جګړې په سیمه کې سار پاتې دي. باید په ټول توان هڅه وکړي چې دوی ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او باید په ټوله معنا د دوی ساتنه وکړي.
الممكنه
ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ویلي چې د مواصل خار د نیول لپاره د عملیاتو د پایل رئیس له دې خار څخه د 3900 په شاوخوا کې کسان چې شاوخوا شپږ نیم سوه کورنۍ کېږي څیرمه همدانی سیمې ته کډه شوي. ملګر ملتونو اندېښنه ښودلې چې د داعش وسلواله ډله په مواصل کې ولسی وګړي د روانو پوځي عملیاتو په وړاندې د بشري ډال په توګه کاروي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه ناجیه صاحبای هرکلی کوم. هله د چ روغ صحت ولري او د پروگرام تر پای سره ملتیا وکړي. خبرونه هم د زل د سترګو ناروغیو ته ځنګړي شوې ده او متخصص ډاکټر صاحب په دې اړه مخته معلومات راکړي. خو په همدې موضوع می یو راپور هم چمتو کړي. راپور به وورو بیا به رازو خبرونه ته. د زنیو راپورونو لمخې د مهال په افغانستان کې شاوخوا 300 زره داسې کسان موجود دي چې لید به برخې دي او په ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د نور روغتون سرطبيب ډاکټر اسدالله اسمت وایي چې په دې ورسیو کې د سترګو ناروغانو شمیره مخ په لوړېدو ده او په وینا یې چې دا ناروغي بیلابیل عوامل لري.
د ورځې د خوانه تقریبا موږ ته 300 to 350 کسان راځي. موږ ورته ټول دا دوسیه چو او مریض تداویانه کوو به تکلیفونه ګورو که د دې وړي چې موږ عملیات کوو او که بیا سروپات تداوی نو دوا ورکو. دا په افغانستان کې علتونه ډیر زیات دي. چون افغانستان یو غریب هیواد دی، اول خو یې عمده مشکل د ویټامین کمبود یا خپله د میوجاتو او د غذاګانو او د دې کمبود په چون فقیر هیواد دی، په دې کې نو ډیر زیات تاثیرات لري. وروسته د دې نه کترک پرده د سترګې دی چې دا هم په مشرانو کې هم په ماشومانو کې بلی او نو ناروغي د ګلوکوم یا تورې بورت وي د علت دادې بل تروما د چون په افغانستان کې جنگونه زیات دي د دې قبل هم منځ راځي بل ریفلیکټیو ایرور یا خپل خطا انکسار یو وي چې د دې ځتی د زنه هم منځ راځي.
د خغلی اسمت په وینا په خرونو کې د کمپیوټر او ټلویزیونونو زیات کارونه او د غذایی رژیم خرابوالی هم د سترګو د ډیرو ناروغیو سبب ګرځي. خو دا چې د سترګو له ناروغیو څخه څنګه ځان وژغورو، په دې اړه خغلی اسمت داسې وویل:
ما توصیه خو ټولو میندو ته او ټولو پلرونو ته دا ده چې اول خو ماشومان چې دې دنیا ته راځي، نو اول ځل دپاره به دوی خصوصا یو کلنۍ نه وروسته او تر دوه کلنیو په منځ کې دوی دې یو وار سترګو ډاکټر ته یو وار خپل دا ماشوم وښایي چې ولیدل شي که ناروغان چې په دا ماشومتوب کې پیدا کېږي او ډېر سرګي باندې حل کېږي. خاورې دورې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي او زما پیشنهاد دی ټولو میندو خویندو ته دا دی چې روزانه داسې پنځو نه تر لسو ځلو دپاره د عادي اوبه چې په هر ځای کې افغانستان په هر ځای کې پیدا کېږي د دې نه استفاده وکړي په دا سترګو کې ووهي، نو دا ډېر زیات ګټه رسوي.
خو له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د ارقامو او احصایو له مخې په نړۍ کې 215 میلیونه وګړي د سترګو له ناروغیو سره مخ دي. دوستانو راپور موارد خبرونه ځنګړی شوی سترګو ناروغیو ته په خبرونه کې د سترګو متخصص ډاکټر صاحب میوان احسان را سره ملمه دی او ډاکټر صاحب ته د خبرونه په سر کې خره خلاص وي.
مننه کور مودان تاسو نه مننه چې دا موخه موږ ته راکړه چې د هیوادوالو سره په دې اړه خبرو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب احسان د خبرونې په سر کې راځو دی ته چې ویل کېږي چې د سترګو په ناروغۍ او د اخته کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده. ستاسو له نظره د دغه ناروغۍ مهم عوامل څه دي؟
مختلف ناروغۍ فرضاً یا په افغانستان کې په نور نړۍ کې خو زموږ په هیواد کې علت ډېر واضح او ښکاره دی. زموږ په هیواد کې جنگ دی، فقر دی، غریبي ده، ناپوهي ده، او دا ټول هغه عوامل دي چې زمونږ په هیواد کې یوازې د سترګو نه بلکې د نورو هر نوع ناروغۍ او د یو بل نور مشکلاتو اعداد او عمر لوړ وړي. غذایي فقدان همدارنګه نور داسې عوامل چې موږ په لاس کې د شته امکاناتو نه مخه کار نشو اخیستلی چې ټول خبره او مسالې عمق هغه جنگ ته چې زمونږ هیواد په جنگ کې دی او صحت زمونږ نه ډېر لرې پاتې دی. موږ یوازې په دې هڅه کې یو چې ژوندي پاتې شو. نو اساسی علت زمونږ په هیواد کې جنگ دی چې د جنگ له کبله پیدا شوی ستونزې د دې سبب شوی چې موږ په هر زمونږ هر د ژوند هر برخه اغیزمنه کی چې هغه کې مهمه برخه زمونږ صحت ته او په صحت کې به مهمه برخه چې هغه سترګې دي چې موږ په دې دنیا کې ورو نو سترګې یو داسې ستر الهي نعمت دی چې د بدیل نشته. سیده چې هر برخه د وزوت چې د بدن چې د مهمه ده، مګر سترګې ډېرې مهمې پدې دي چې الله پاکم پدې حساب کړي.
وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
زما خو دا کومه ده چې مخکې موږ یو راپور واورېدله چې د نابینایانو دپاره د خلک باندې معذر یم، حافظ د قرآن یم، او داسې یو علاوه تلې ده چې نابینا کولی د خلک باندې الله باندې تګ وکولی شي ځینې لارښوونې ورته کوي که په بیا هغه موږ ته معلومات راکړي چې آیا دا وسیله په کوم ځای کې ده او دا کومه خدمت لري او افغانستان کې دا وسیله کېدلی شي او که نه، او که دا وي ځکه ټکنالوژي په ډېره مخکلې ده او د هر څه امکانات
ټلیفون کر خډې رګډ وړو خالص صاحب دا غالي پړه پښتنه کړ چې اوس په دنیا کې کشف شوی دا یا اختراع شوی دا په اصطلاح چې کشف بورته یو چې هغه اوس نابینایانو ته ځینې هدایت کوي. نو دا اوس پورې د تجربې په دور کې دا کار په برتانیا کې شوی دی. اوس پورې یو مریض ته یو مخصوص چپ د سترګو د اعصاب سره وصلي کی چې هغه د محیط نه دغه د لید سیګنال اخلي او په الکترونیکی سیګنال بدلی او مغزو ته انتقالي چې تر اوسه هغه د تداوی په شکل بازار ته نه وړاندې شوی. د تجربې په دوران کې دا په برتانیا کې دا کار شوی دی، یو نفر ته اوسه پورې هغه کامیاب دی، هغه خپل شرایط لري، ټولو نابینانو ته هغه کامیاب اله نه ده، مخصوص شرایط لري د خاصو خلکو دپاره. د قیمت په اړه واضح ده چې دا ډیره قیمت ده، تر اوسه تر څو چې دا د طبابت صحنې ته راځي او د دې قیمت زمونږ د وسو د توان ګرځيږي، نو زه فکر کوم ډیر کلونه به واخلي. دویمه پوښتنه باندې زه دقیقا پوه نه شوم چې د تلیفون کرخه خراب وه.
ښه، بل اوریدونکو به واخلو. قاضی صاحب عبدالسماد له پکتیکا نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ، مهرباني.
بس ډاکټر صاحب او د ډاکټر د ټول کاران ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د بل ډاکټر صاحب چې دا پوښتنه زو پوښتنه نه بنا یم، مقصد چې په لارې باندې روان یم، دا کې سترګونه دی مقصد د باندې بد اثر کې او سر چکر جاتی ها، مقصد ډاکټر صاحب ته ورونه راته وو چې مقصد ډیر مهرباني کوي.
شمن ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
د قاری صاحب پختنه ما اور د دیول چې زنه بینه نو دا طبي خبر ده چې چاستر کې نه وغه په لار ازینو دا ساده خبره نه ده، دا ستونزمنه خبره ده. او دی چې وی چې ما ته هدایت نو د سر چکر وجه ده چې دا سترګې نه دي، ځکه د وجود په توازن کې غوګون رول لري. نو دی د غوګون ډاکټر سره یو مشوره وکي او دی باید یو اعلی نه دی، یو مخصوصي اعلی نه استفاده وکي کله چې ځان ته چې په لار کې د تازرار مخکنه مشخص کی یا د سره په دویم کس نو چون دی نشي کولای چې په لار شي. او د توازن ساتلو لپاره د غوګونو ډاکټر سره مشوره وکي، د په بیلانس کې غوګونه مهم رول لري د توازن ساتلو کې.
مننه ډاکټر صاحب. دغلته د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې لیکلې. دغلته شیرخان وطن دوست دوی د پاکستان لیکلې چې د سترګو نظر د کمیدو نه څنګه ځان وژغورو، که په دې برخه کې ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. دغه پوښتنه به هم تاسو ولې کیزان سره یو بل اوریدونکو به هم واخلو چې دیم ډیر زیات منتظر پاتې دی. بیا به رازو. حفیظ محمد علی له کندهار نه مهرباني وکړئ.
وعلیکم خوری تاسو سلام ډاکټر صاحب، سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
خوری زه نوم حافظ محمد علی دی، د کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې يم. زه د روسانو په دوره کې د 12 سم څخه بیانو د جهاد وخت او زه روسانو وشتلم، په سترګو کې کبایي مرمۍ باندې وشتل شوم، په سترګو نه بینا شوم، روس هم بیا کړم دا څخه وروسته ما ډیره مقابله کړې ده، هم په دینی پر بنسټ باندې، هم د بعضی اصلي علومو د بنسټ پر بنا باندې. د روحي تکلیف ما ډیره مقابله کړې ده، کړي دي چې روحي تکلیف راته پیدا نه شي، خو د هغه باوجود چې انسان مایوب سو هغه اوتومات خود به خود د روحي تکلیف سره مخامخ کیږي. زه خو فلحاله نور تکلیف نه لرم، دا یو تکلیف لرم که څوک یو ډیره خواشینونکې خبره راته وکړي چې هغه زما زړه ډېر زهیر شي، په هغه خوب خرابېږي، دغه یو مشکل لرم، خوب مې خراب شي، خو بیا مقابله کوم، کوشش کوم. نو زما دغه یو سوال ډاکټر، دغه یو څوک خواشینونکې خبره راته وکړي یو وخت او یا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې هم خوب نه راځي، دا خو یو خبره مهمه او مهم دا بل دا د چې خواشینونکې خبره ته وکړي ام خوب یو څه خراب شي. او زه وسم مستاذ کوم، یو شل کال می تقریبا د پرمجو کړه د تجویدونه مې ویلې دي، خو وس انرژي مې د دماغ یو اندازه دا چې کمزور ده چې ژر احساساتي کېږم، کده شاګر کني زکی ژر احساساتي سم، دا انرژي مې د دماغ کمزور ده، دا ټریکسین ټرینکسون ورته وایي، ټریکسین کپسول دی دغه زه بعد وخت د شپې خورم، او دغه د بدن د ولو دردونه مې درلودل، دغه میګوبلامین ټابلیټ چې دغه بعد وخت خورم دغه ډیره زیاته پایده راته کړې ده. او بل مې یو دغه پیشنهاد دی، انا هیله کوم د ډاکټر صاحب څخه چې دا به ټول اورېدونکو ته وایي چې لکه بچ په ابتدا کې وویل چې سترګې چې دي هغه لوی نعمت دی، ځکه چې الله سلام دوغو اجوره په اخرت کې غټه یاد کړی ده خو ټول عذاب نعمتونه دي چې دا بعض خلک دغه نابینا سړی زهیر نه کې نو دا خبرې د خلکو لپاره به د اخرت هم ګټه وي د دې دنیا به هم ګټه وي. ستاسو څخه ډېره مننه.
ډېره مننه کوو له دغه اورېدونکو نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. تاسو
وطن دوست صاحب د پاکستان په فیسبوک باندې پښتنه کړې و چې څنګه کول شو خپل نظر کمال نه مخه ونیسو. نو دا مختلف عمرونه کې دا خبرې متفاوتې دي. په اطفالو کې او د تلويخ نه په کالونه په کم عمر کې د ښه غذاب خوراک سره بل خصوص د اګي او د ماهي او مشخصه توګه د ویتامین ای استعمال چې د سترګو د دید کموالی مخه نیسي هغه دید چې د عمر په زیاتېدو سره کمیږي هغه نارمل دی او هغه د کمې دوا یا د کمې غذا په واسطه دغه مخه نه شوږي. مثلا سلويخ پین سلويخ کلن خلک لیکلوستا بيداینه کې استعمال کی د دې تمنګ په تیپ کې پرس بایو پیو یا نزدیک بین نه خرابېدل دغه وخت لري دي صحیح دا ناروغي نه ده نو ځکه خود دې مخم نشونی ولې او نور بل عموم داسې خاص موږ نشو ویل چې ټول عمر د انسان سترګې په حالت کې پاتې ځکه انسان د عمر په تیرېدو سره زړیږي څنګه چې نور وجود صحت د ظاهري بڼه او د وجود ټول سیستمونه د فعالیت له نظر څخه فکیږي نو د سې د سترګې د وجود یو برخه ده او هغه په وخت مر سره خپل وظیفه د لاس اور کوي. نو د زړښت د ته ایجینګ او ایجینګ خپل یو ناروغي د مخ موږ نشونی ولې دا چې موږ ژوند دی او زموږ سترګې ښه کارو کینو تبن ښه غذا پکې رول لري ښه اقتصاد پکې رول لري علم پکې رول لري نظافت پکې رول لري چې هغه معیار ټول ته معلوم دی. دویم د حافظ محمد علي روچ کوم پښتنه کړه د خو پښتنه نه ده کړي فقط توصيه لرله او زمونږه مود ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه ده نن سبا چې کوم قوانين د نړیوالو لخوا تصویبيږي په هغه کې او د سیمه عالم شته د کنوانسیونونو کې چې چاته معیوب ویل جده دا جرم ده. هیڅوک معیوب نه دي چا کې عیب نشته دا معلول دي د علت په اساس څه شوی دي نو هیڅ چاته به څوک معیوب نه وي او د اسلامي اخلاق نظر هم به د منګه په ټولنه کې چې کوم معلولین دي دا د اسلام درس ته نور ټولو روغ اشخاص ته سپارښتنه کوي چې دا غوی خاص خیال وساتي او غوی په ذهني ډول باندې آرام ونه کی. نو د محمد علي حافظ د خپل مدرسینو ته په درس کې کوشش ډیر وکي او کم مشکل چې دته ده چې به خوب کیږي نو تبا د سترګو په اړه نه لري دا روحي مسله ده او کول شي کستون زړی لري د عقلي او سبي ډاکټر صاحبانو سره مشوره وکي د سترګو نظر د کم څه پښتنه نه لرله.
بلې ډاکټر صاحب احسان دغلت علی آزاد ابراهیمی هم لیکلی هغه کسان چې د کمپیوټر او موبایل رڼا سره حساسیت لري باید څه وکړي. یو بل اوریدونکو به هم واخلو مهرباني وکړئ ل جلال آباد نه یو اوریدونکو دی په لیکه کې مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډاکټر صاحب السلام علیکم.
و علیکم سلام مهرباني بختلم وکړئ.
ډاکټر صاحب دا چې مشکل سره زم مخ یم تاسو درې نه یم کار وته د سر خود ولا سوالای کی دی خدایو د شرزاد وسیدون کایم او بس داسې امکانات په افغانستان په خوره کې غونیشته تلی پوری شرزاغه پوری دا شپاو پوری جنیلی اسپیټال پوری دا ټول نو کاته ډاکټر صاحب کدي سترګو دی تاسو سترګو دی چې او مبارک ستر یار اسی اوله کومه کتر دی نو زه ډیر مشهور یم او د انی لورګانی مې دی مې بچی کې د مجبور یم خدای دې نو دته به مونږ څه وکړو ملیار وخه په هندستان کې یا په انډیا کې کله چې تاسو څنګه په چاولو کې څه پروګرام جوړیږي څه کې جوړیږي دا سړی مو خدمت نشوي دا هو کو دا لار باندې چرګیږي دا یې مو خل ځخاتم کړی د مولوی صاحب خالص سره څنګه راځي سره لوګي څنګه دې تیری کړی ملک زاد جان سره خو متاسف نه چې اوس دې چې اوس چرګری یو هغه ورګری یو څه شرګری یو
مننه وروره ساسي پښتنه وخت سره حتمان درې سبا مشوره در کی مننه کول دی
مهرباني. ایزاد ابراهیم یو چې کوم پښتنه کړی د ډیجیټل ټکنالوژي کمپیوټر موبایل او د دې استعمال په مورید زنګ پټول نه کې بادشان دی هغه په غلط ډول مشوره شوی دی. مثلا ځنه خلک وایي چې ما قالین بافي وکړ کول زما سترګې خراب شوې یا زما زرګری مې کول سترګې مې خراب شوې یا په شاور سلیری ساتو کې لاس دوله ساته کمپیوټر یا موبایل کاروم زما سترګې خراب شوې چې دا دې ته مشهوري غلط وایي دا یو شی او یو کارام د سترګو د خرابېدو سبب نه کیږي نه ډیره تیار نه ډیره رڼا نه ډیر مایکرو واډ کارونه نه ډیر کار کول البته امغه وخت کې سړی ته ناراحتي پیدا کیږي که څوک غوړي چې ناراحت نه اوسي کی خپل موهیت ځان تیار کی په دې معنی چې کم وسیله چې استعمالي کاغه موبایل دی که کمپیوټر دی که هر بل الکترونیکی وسیله دا غي رڼا لیکم کی برایټنس چې رڼا په مغه وخت کې د سړی ته اوسه مزاحمت کوي او د مجبوري په دې باندې چې سترګې راغونډي کې او یې پټي کې نور وروسته کمې خرابې پایلې نه لري او د دې په وجه زمونږ دی د نخه کېږي او نه خرابېږي فقط د مغه کار په جریان کې چې کوم ستونزې مونږ ته یې یا ستړیا هیڅ کوي یا ناراحتي نو په دې اړه باندې چې کوم غلط تصورات دي هغه د زمونږ خلک په دې باندې پوښي چې د دې شایانو د استعمال له کبله زمونږ نظر نه خرابېږي او که خراب وي هغه هم ته مونږ طبیعي مسله د خپل مشکل هم دی او که جوړي هغه هم طبیعي ده دا شیان پکې داخل نه دي جلال آباد نه چې دې رول کومه پوښتنه کړې وه د سترګو د اچولو باله کې باره کې هم زمونږ خلکو سره یو په اصطلاح سوی تفاهم دی دوی فکر کوي چې سترګې کې ټولې بدلېږي چې دا اوسه پورې په دنیا کې دا کار نه دی شوی یوازې د سترګې هغه برخه چې قرنیه ورته وي او شفافه برخه ده د سترګې بیرونی برخه ده د سترګې شیشه ورته خلک وي د دې د بدلیدو امکانات په دنیا کې خډیر دي د دې پیوند کامیابیدل هم ډېر زیات دي 90% د کامیابیدو چانس دی خو دا هم د یو بلا معایناتو نه وروسته هغه ناروغانو ته دا کار کیږي چې هغوی ورته مساعد وي د خپل شرایط لري کومو ناروغانو ته چې کامیابۍ چانس ډېر وي هغوی ته دید ورکولی شي نو هغوی ته بدلیږي او دا تصور چې ګوندې غونډه سترګه بدلیږي د بل چا سترګه به ما ته واچول چې زه به وګورم دا په دنیا کې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی او زمونږ هیوادوال د دېنه خبرې چې دا تر اوسه امکان نه لري د قرنې د پیوند د کامیابیدو علت هم همدا ده چې په دې کې د وینې رګونه نشته نو ځکه دا پیوند کیږي او دا کامیاب پیوند دی هغه ساحي چې د وینې رګ لري هلته وینه رسیږي د هغې نس پیوند دومره کامیاب نه دی او د سترګې بالکل شوی نه دی مهرباني
روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اوري قیر صاحب عبدالاحد له تخار نه مهرباني
السلام علیکم جناب ډاکټر
صاحب وعلیکم السلام
خیر دی سلام اورم
مهرباني
بفرمایئ ترامو ته مخاطبین شما خاطرنه
اخبار مزنن تشکر
ماز اسکنی سولا تخار هستم یک سوال دارم از شما خواهر محترم البته از دکتر صاحب خو دکتر صاحب محترم در قدم اول خو مادر ما که است که چند تقریبا 45 سال سن است اونا بیچاره از مشکلات چون داره در خانه در سابقا بنا بر مشکلات فامیلی خانوادگی ولی چیزی که در زیر شده میگه آبی چیزی ما میخوام سوزن تار بکنم میگه چیزی میخوام سر کنم میگه یا بگم چی میگم که کوم روغن چربی باشه میگم بدم چی میگم
نو دا باید د سترګې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د معاینات وشي په غالب ګومان سره چې د عینکو څخه ضرورت لري او انکساری خطا لري او د جوړ عینکو سره بده مشکل حل شي
پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جل کئی والے خپا دا وہ نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جل کئی والے خپا دا وہ نن بیا جل کئی والے خپا دا لوری زوراخ کرا سوا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا ننجا جل کئی والے خپا دا
ون بیا جل کی ولے خپا دا سپنا روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گا دا پاس پر سینا کا گاوا گا دا من بیا جل کی ولے خپا دا ون بیا جل کی ولے خپا دا دجلکی قربا غلط نہ کرم دجلکی قربا غلط نہ کرم دروازے پسار گل کر لگینا او دروازے پسار گل کر لگینا دجلکی قربا غلط نہ کرم دجلکی قربا غلط نہ کرم دروازے پسار گل کر لگینا او دروازے پسار گل کر لگینا سپنا روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گا دا پاس پر سینا کا گاوا گا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا